کې اته بجې شوې په رواني وسات کې دوه خبرونې درته لرو چې تاندې څنګ او هم دا ډول درسي ساتي. خو تر هغه مخکې خبرونه او څو راپورونه. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې په راتلونکي جوړېدونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شامه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړې چې په کابل او مسکو کې به له دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیاو د راوستو غوښتنه هم وکړه. د 2020 کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل ارغندې سیمې څخه د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پرون پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیا رغونه په اوو برخو ویشلې چې له ارغندې تر دوراني بازار پورې 20 کیلومتره یو برخه ده او د 1 میلیارد افغانۍ په لګښت تقیر پرې اچول کیږي. د طالبان حکومت د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې خبر په داسې حال کې ورکوي چې د دې لارې ډېرې برخې د پرزیدلې جمهوریت پر مهال د طالبانو د ماینونو او چاودنو او همداراز تیر نظام د پوځي ځواکونو په بمباریو کې ویجاړې شوې وې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي دي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي. د لوړو زده کړو وزارت د یو بیان له مخې د محمد ندیم دا غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلي ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د احتمال خبر ورکړی. د دې ادارې د بیان له مخې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، غور، بامیان، دایکندي، کابل، بلخ، کندز، بغلان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې نن یکشنبه په ساعت کې د 40 او 50 کیلومترو په سرعت د باد اټکل کیږي. او د اسرایلو حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون شنبه د جولای په 15مه په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتنیاهو په یوه ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شو ویلي دي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرایل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتي ګراډ 240 درجو ته لوړه شوې وه په رخصتۍ تللی و. د اسرایلي رسنیو د راپورونو له مخې نتنیاهو روغتون ته د تلو په حال کې په صدو او په خپله عاجلي څانګې ته لاړ. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د دې خبرونې ډیره برخه دو خبرونو ته می څنګه او درسي سات ځانګړي شوی. خو ترغه مخکې یو راپور. ایران یو ځل بیا د هلمند د اوبو مسله را برسېره کړې او د دې هېواد د انرژۍ وزیر ویلي چې تهران به له خپل حق څخه یو ګام هم په شا نه شي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي په ګډون ایراني چارواکو مخکې له دې هم ورته خبرې کړې، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دي او د همدې تړون په اساس به د ایران اوبه خور ورکړې. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وايي هیواد به په هلمند سیند کې د خپل اوبو خور الحق څخه یو ګام هم په شان شي. د ایران مهر نیمه دولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې ښاغلي مهرابيان پرون په تهران کې وی خبري غونډې ته وویل چې د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران حکومت به د هم یقیني کړي چې تر وسی هڅه کوي څو په جنوبي ایالت سیستان او بلوچستان کې د اوبو د کمښت ستونزه حل کړي. د ایران د انرژي وزیر په خپل څرګندونو کې زیاته کړې چې که څه هم ایران د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبو د خوشي کولو په اړه څو ځلې سلا مشورې وکړي، خو ایران لا هم خپل برخه اوبو خور نه دی ترلاسه کړی. مهرابیان وویل چې د ایران حکومت با سیستان او بلوچستان ته د اوبو د رسولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور په تیرو نږدې دوو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د کابل او تهران ترمنځ د ډیپلوماسۍ لپاره په یوه حساسه مسله بدله شوې ده. د روانې چنګاښ میاشتې په شپږمه ایران وویل چې د طالبانو حکومت ورسره منلې چې په کجکي بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره پلي څېړنې وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل چې د دې کار لپاره به یوه کمیټه د دواړو هیوادونو له هغو کمیسیارانو جوړه شي چې د اوبو په موافقه کې یادونه شوې. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو په تیرو نږدې دوو کلونو کې څو ځلې دې ته ورته څرګندونې کړي، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند د سیند اوبو قرارداد ته ژمن دي او د همدې قرارداد پر اساس به د ایران اوبو خور ورکړي. د مهرابیان د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دریز وپوښت، مګر د دې راپور تر چمتو کولو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت د اوبو لپاره د ایران د پرله پسې غوښتنو په ځواب کې تل دا خبره کړې ده چې دوی په 1950 کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د شاهي نظام د صدراعظم موسی شفیق په نوښت د اوبو موافقې ته ژمن دي، خو دوی ټینګار کوي چې په سیمه کې د وچکالۍ کابل هلمند سیند کافی اوبه نه لري. لا دې مخکې جمهوري نظام هم همدا خبره کوله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر لانجې د روان کال په غوی میاشت کې هغه مهال زور واخیست چې د ایران ولسمشر په توند ژبه د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د حق غوښتنه وکړه، او د هغه وینا د طالبانو د چارواکو له غبرګون سره مخ شو، او وروسته بیا په غبرګول میاشت کې د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نیمروز ولایت په سرحدي سیمه کې نښته وشوه چې په پایله کې درې ایراني سرتیري مړه او یو شمېر نور ټپیان شول.
و مو اوریدل چې ایران ویلي دي د تهران بل خپل حق څخه یو ګام هم د هلمند د سیند په اوبو کې شاته نسی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو مخکې لدی هم ورته خبرې کړې، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی او د همدې تړون په اساس به د ایران اوبو ورکوي. زموږ همکار احمد تکل د اوبو د چارو له یو متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د ایران د ایراني چارواکو دا څرګندونې په څه معنا دي.
ایران سر لدی چې پوهیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ له امله په هلمند کې اوبه نه وي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لورې ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپله دې شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره اوبه نه وي چې دلتا تر پخپله د نیمروز خلکو ته اوبه ورسي. یعنی که تاسو دا اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړي، هلته هغوی ته اوبه نه دي رسیدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه وي په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکی نه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مژور حالات ویلی شو چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی سوی ده. نو د فورس مژور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالات په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورختونه زیات وسول، بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبی دی او وچکالۍ ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې یو وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خوشک نشته چې ایرانیان په دې باندې پوهیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تل معترض پاتې سوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیمه په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبېږي، سیند نه خړوبېږي، که تاسو چاینیمه دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ نو هلته عملاً اوبه شته. یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولای شي. نو کچیر ایران ادا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چای نیمه اوبه له کومه شوي؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي، یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې، نو په دغسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېر نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
ډېره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه سمون صاحب، طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري، د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لاره لري او د حل لاره یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې بحث وشي هغه مطبوعاتي کوي او یو ډول مطبوعاتي جنګ یې په لاره اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی توبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی توبه نه رسیږي، دا خپله کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي داسې یو وضعیت پیشبیني کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبیني کړي دي. نو ښه لاره دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کاله کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده او ایران اصلا علاقه نه لري چې دغه تړون تطبیق شي، ځکه که تړون تطبیق شي نو موږ به وکولی شو چې ایران ته د هغوی په حساب برابره حقابه ورکړو. نو ایران دغسې وضعیت نه غواړي ځکه هغوی په اضافه اوبو باندې عده شوي دي او د عقابې هر کال که موږ وګورو هغه رسمي ارقام دي په اوسط ډول دوی هر کال 2.3 میلیارده یا تر 3 میلیارده پورې دوی متر مکعبو پورې اوبه ترلاسه کړي دي. نو دا ښیي چې ایران حتی د خپلې حقابې هم 2 چنده 3 چنده زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي او دوی په دې برخه کې نشي کولای که ارقامو ته مراجعه وشي چې افغانستان ملامت کړي چې ګویا افغانستان په دوی باندې اوبه وچې کړي یا دوی ته اوبه نه ورکوي. او بله دا ده چې موږ که وګورو د هلمند د مجموعي خپله پټوله کې د هلمند حوزې ته وګورو نو افغانستان یوازې هلمند سیند باندې یوازې یو کجکی بند لري چې د کجکی د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت هم اوس کم شوی نظر هغه 50 کلونو مخکې وضعیت ته، ځکه اوس رسوبات دي او اوس هغه ظرفیت ډېر زیات نه لري. نو د افغانستان مصرف د هلمند سیند نه د ایران په نسبت کم ده او د ایران د هلمند ډېرې اوبه چې دي هغه ایران مصرفوي.
درنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې دوه اونیزې خپرونې ته د څانګې او همدا ډول درسي ساعت واورئ. د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلي دي. د دې ونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاله کې دوه چرته وزا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به یې څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ راچول شي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، مالته بیا د مسلمانانو همیز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانی څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغسې په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي.
شاعر عبدالخالق کنړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکري مخالفت ده او نور ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه